تر منشي انټونی ګوټیرش په یو خبري غونډه کې راڅرګند شو د دې غونډې د نتایجو په اړه خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرش نن په دوحه کې په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي او د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې بحثونه او نتیجې له رسنیو سره شریکې کړي. دا غونډه پرون د افغانستان او د سیمې د هیوادونو او سازمانونو د 15 ځانګړو استازو په ګډون جوړه شوې وه. سویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشرتابه له اخیستو سره سم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان حالات ډېر لنجمن وبلل. په ملګرو ملتونو کې د سویس استازي پاسکل بریسول پرون د مې په لومړۍ نیټه چې هیواد د یوې میاشتې په مخه د ملي امنیت د شورا مشرتابه ترلاسه کړه، په نیویارک خبرلاند ته وویل چې د افغانستان وضعیت لپاره د دې په خبره جادویي حل لار نه لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې سویس دورې مشري ترلاسه کوي، خو په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي هیله وښوده چې د دوحې غونډه به د دغه وضعیت د څرنګوالي او په وړاندې د اقداماتو لپاره بحثونو ته لاره هواره کړي. په کاپیسا کې د واده د مراسمو په جریان کې د یوه کور د چت د راپرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 45 کسان ټپیان شوي دي. د جرمني خبري اژانس د کاپیسا د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ویلي دا پیښه پرون دوشنبې د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. پولیسو ویلي ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي وغړي نیولې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یوه بیان کې وویل دا وسله وال د ټي ټي پي د سید خان ډلې غړي دي. ټي ټي پي تر اوسه د پاکستان د پوځ د غېدا په اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي هغه اقدامات چې د تاجکستان او قرغزستان ځواکونو په سپتمبر میاشت کې د څلور ورځني کړکیچ پر مهال ترسره کړي له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. هیومن رایټس واچ چې مرکز په نیویارک کې نن په یو راپور کې وویل دواړو لورو د جګړې له قوانینو په جدي سرغړونو لاس پورې کړی و. د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو نورې حملې په شا تمبولې دي. کیف نن سهار وویل روسي ځواکونو له پرون راهیسې پر باخموت ښار نورې ناکامې حملې هم وکړې.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، نوریاس نوریم او دی بحثمو هر کله کوم. نن په 15 دقیقې بحث کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د غونډې پر موضوع خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټیرش په مشرۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی دی. ملګرو ملتونو تر دې غونډې مخکې پرون ناوخته په یو لنډ بیان کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې هدف دا دی چې د مهمو لکه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو ټول شموله حکومت ولې او د تروریزم او مخدره توکو له قاچاق سره د مبارزې اړوند مسلو په اړه پر نړیوال تعامل بیا کتنه وشي. ملګرو ملتونو ویلي په دې غونډه کې هڅه کېږي چې دغه مسلو په اړه له طالبانو سره د ښکېلتیا په برخه کې نړیواله ټولنه یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د سرپرست حکومت استازي د غونډې ته نه دی بلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او زیاته کړه چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیکه عرصه کې له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د ښاغلي مجاهد په خبره د دغه تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي او د فشار تحمیلولو او انزوا هڅې هغه که د ملګرو ملتونو لخوا وي او که د نورو هیوادونو لخوا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم د ده په وینا نه لري. خو په دغه حکم د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د طالبانو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکي دایمي استاذ ولې ته نومول شوی استاذ سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ته په پام چې دوی نن ورځ یو مهم لوری دی او د غونډې ته نه دی بلل شوی پریکړه به هم اغیزمنې نه وي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوری چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلې کوي. همداشان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده.
ملګرو ملتونو دغه غونډه داسې مهال رابللې چې د طالبانو سرپرست حکومت په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز په تېر اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو پورې هم وغځولې. طالبانو سرپرست حکومت وخت له رسېدو راهیسې نجونې او ښځې د نورو محدودیتونو تر څنګ له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې چې دغو سختو محدودیتونو پر دې سربېره چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل کمزوري کړی، په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشري مرستو رسولو پر چارو هم منفی اغیز کړی دی. نړیوالو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره چې په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې ښکیل دي پر بسپنې لاس نیولې چې د مسلې دغه مرستندوی ادارې له مالي ستونزو سره هم مخامخې کړي دي. ملګرو ملتونو سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د 4 میلیارډ او 600 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې څه باندې 15% ترلاسه کړې ده. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې رابلل شوې دغه غونډه به وکول شي چې په افغانستان کې روانو ستونزو کې هغه بشري د بشري حقونو یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د یو تعامل په برخه کې دي حل لارې عمومي. د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمستمو د 15 دقیقې بحث ته بلنه ورکړې. دواړو ملمنو ته خره غلاست وایو. لومړی به اتمر صاحب تاسو ته در شو دغه غونډه چې نن په دوحه کې ملګرو ملتونو رابللې ده په یو حساس وخت کې رابلل شوې، نړیوالو تر اوسه له افغانستان سره په بشري برخه کې ډېرې مرستې کړې دي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا سختو چلندونو یو شمېر نړیوالې مرستندوی ټولنې د بسپنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخې کړې. نړیوالې ټولنې پر بسپنو لاس نیولې او طالبان هم د خپل دریځ نه پشا کیږي. څه فکر کوئ چې دا غونډه به په دې برخه کې یو نتیجه ورکړي او یو حل لاره به ترې راووزي؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او احترام وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. نننۍ غونډه په دې برخه کې دوی باید یو توافق ته ورسیږي چې څنګه دوی کولی شي د افغانستان ولس سره په دغه شرایطو کې مرستې حکومت وکړي. یعنی دوی په یو توافق نظر باید ورسیږي چې د اوسني نظام سره کوم چې د طالبانو نظام دی دوی سره څنګه دغه روابط دوی ساتلی شي چې په نتیجه کې هغه ولس ته مرستې حکومتونه ورسیږي. یعنی داسې نه شي چې د دغه تقابل په نتیجه کې کوم چې د طالبانو د حکومت او نړیوالو ترمنځ رامنځته شوی ولس دغه منځ کې ذهنمن شي او ولس ته مرستې ورسول شي. نو په دغه برخه کې نن به راځنی کېږي وکتل شي چې دوی په کوم تفاهم سره سره رسیږي تر څو چېر په یو روډماپ یا یو تګلاره باندې دوی توافق وکړي. تر چې د طالبانو د حکومت بیان خو دا خبره وکړه چې دلته باید طالبانو ته بلنه ورکړل شوه، خو خبره دا ده چې دا د ملګرو ملتو د 15 غړي هوادو ترمنځ غونډه ده. دا د دې دپاره بهرني نمایندګان نه رابلل کېږي، دا یوازې دوی په هغه لارچارو باندې بحث کوي چې څنګه افغانستان د دغه مشکلاتو نه دوی وژغوري. د بلې خوانه د ښځو د کار بندېدل یا د ښځو د تعلیم بندېدل دا د بشري حقوق نقض دی او په دغه برخه کې نړیوال د دغه په اصطلاح سره کرښې نه تیریږي، ځکه چې دا د یو این په چارتر کې دی چې یو این باید بشري حقوق مراعات کړي او هغه هیوادونه چې بشري حقوق نه مراعاتوي د هغوی دپاره دوی باید چلان ته تغییر ورکړي. نو دا څو خبرې دي چې نن په هغه باندې به خبرې وشي، نو وکتل شي چې د دې نه څه نتیجه راوځي.
مننه زرمه صاحب تاسو ته بدر شو اتمر صاحب یو څه رانه پیوا چوله دا چې نن په غونډه کې پر کوم موضوعات خبرې کیږي خو کرا شو دی خبره ده چې دغه دغه وادونو استاد چې د غونډې ترابل شوی اکثره په افغانستان په مسلو کې ښکیل دی او تر یو حد پورې دوی د افغانستان د بشري مرستو سر تمویلون کې هم دي څه فکر کوي چې ملګرو ملتونو دا غونډه ذکر او بلل چې فشار پر زیات شوی او د بشري مرستو برخه کې هم دغه د افغانستان په مسله کې هکېلو په مرستو لاس نیولې وو
زه هم په خپل وار باندې تاسو ګران ملمو قدر منو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ډېر چې ټول ډول ډول سره تاسو څنګه یاست ګورې دا غونډه چې دا کنه د ځانګړو استادو غونډه ده او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې مسله کې هکېل دي او ځانګړي استاد لري هغه ټول نن راټولېږي په دې مسله خبرې کوي چې د افغانستان سره به چې څنګه تعامل وشي او په پکه مکه چې وسره مرستي وکړي او هغه مرستي چې دوی سره کیږي آیا صحیح زوین تر رسیدي او کنه او څنګه کولای شي چې دوی طالبانو ته قناعت ورکړي تر څو د ښځو حقوق مراد کړي بشري حقوق چې د تعلیم حقوق لري هغه مراد کړي او دغه کناورین چې د طالبانو د کامیابۍ وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په اساس راپیدا شوی دی نو هغه به څنګه دوی جوابوي هغه ته به څه رقم پالیسي جوړي نو دا غونډه د همدغه کړکېچ دا وارولو لپاره ده چې دوی څنګه کولای شي چې یو خدمت وکړي بشر ته او د طالبانو سره څه رقم مخکې لاړ شي
مخکې اتمن تاسو دغه د سهیل شاهین څرګندونه واورېدلې هغه ویلې چې اوس طالبان یو مهم لوری دی او له هغه دای وای چې انکار نشي کېدلی او خبره چې دی غونډه ته دوی وربلل شوی وي او هلته مخامخ هغه مسایل چې په دوی پورې اړوند سره پری خبرې شوی وي فکر نه کوي چې د ملګر ملتونو لخوا دا غونډه ربلل شوی دا ملګر ملتونه هم لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي په افغانستان کې لوی ماموریت مختوري یا هغه سمبالوي د طالبانو استاذ ته هم بلنه ورکړل شوی وي
ګوري څوره د مخکې ډېر لوی بدون راغی چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګری ملتونو کارکونکو لکاره باندې کړی او په خلکو په یو ان باندې په سیکورټی جنرال باندې دا فشار و چې بچي طالبان یا بلته داخلي خپل کارونه تپریدي او یا بالکل یو سخت پریکړه وکړي چې د افغانستان سره بالکل تعلقات قطع کړي لیکن بیا هم د سرګندوري مسترغلي چې پرون دوره د مخکې سیکورټی کونسل بیا هم ملګر ملتونو ته اجازه ورکړه چې خپل کارونه په افغانستان کې جاری وساتي نو دغه سیستم دې کنه چې د طالبانو خپل ایجاد کړی دی دا څه ده چې دا ملګر ملتونو کوم یاد نور هوادونو دلته مستره وستي دوی خپل یو دیوال د ملګر ملتونو مخته او هغه هوادونو چې په افغانستان کې همیشه مرستي کړی دی په درولای دی هغه په ملل متحد کې یا په ملګر ملتونو کې هغه ستر بشري حقوق چې کوم دی فاندامنتل رائټس یو ته وي یا کوم جسکوجنز رائټس په نامه باندې یادېږي هغه په هیڅ وخت کې یو هواد هم د کوونکو شلاندې کولای کغه ایمرجنسی حالت وی کې د جنگ حالت وی یا د سولې حالت وی هغه کې د ښځو حقوق د کار حقوق او د تعلیم حقوق دي چې په دې درې وړو باندې طالبانو سترګې پټې کړې دي او د ملګری ملتونو لپاره او د هغه هیوادونو چې ملګری ملتونو کې ممبرز دی په سکیورټی کونسل کې دی له غوته پردې استراکر خره دا په داسې حالت کې چې تاسو خپل یو استراکر خره کاږي او بیا د غو څخه تقاضا کوي چې موږ په دې کې نیم دغه کړی نو زه فکر کوم چې دا ستې تقاضا ده
اما نه نظر مصاحب اتمر صاحب دغه موضوع چې نظر مصاحب هم یادونه وکړه چې د خزو او نجونو د تعلیم او کار موضوع د ملګر ملتونو لپاره استراکر خره البته د ملګر ملتونو د منشور او د بشري حقوقو د اعلامي لمخې خو طالبان د چې دا د افغانستان خپل د ارزښتونو یو مسله ده د اسلامي او افغاني ټولنې د ارزښتونو او په دغه کې طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین هم نن بیا هم پر دې تاکید وکړه ویل چې د انجونو او خزو د تعلیم او کار مسله د اسلامي او افغاني ارزښتونو پرانا کې وحل کیدونکې مسله ده خو اړون چارواکي هڅه کوي چې د اسلامي اصول په چوکاټ کې دا موضوع حل کړي دا که څه هم ډیره زندنې شوې ده خو دوی بیا هم وایي چې پر دې باندې کار روان دی آیا
د طالبانو سرپرست حکومت دغه ادعا کوي او ملګری ملتونه هم وایي چې موږ نشو تیریدلی له هغو اصولو چې موږ خپله ټاکلی دي. ترمنځ داسې کومه منځلاره شته ده؟
اول خو دې خبرې ته به راشو چې طالبان چې دا کوي چې دا کلتوري مسله ده، زه فکر کوم چې دا خو کلتوري مسله نه ده، لکه چې تعلیم په افغانستان کې ډېر لرغونی تاریخ لري. د ښځو تعلیم زما هدف دی، سل کاله پورې دا قدامت لري، دلته مکتبونه و، همدغه ټولنه په دغه ټول افغانستان کې د جنکیانو مکتب و، او په دغه ټول ولایاتو کې په دغه ټول تاریخ کې یو څوک هم داسې نه ده پیدا شوی چې دغه مخالفت کړی وي یا د ولس غبرګون دا وي چې موږ دغه مکتبونه نه غواړو. حتی زما خپله یادیږي چې د ظاهرشاه د پاچاهۍ په وخت کې چې تقریبا 15 کاله مخکې کېږي، یو ښځه وزیره وه، وزیر د صحت عامه وه، او هغه پښتنه وه، نورزی وه، کوبرا نورزی. نو هغه وخت کې هېڅ مشکل نه و، دا چې د دوی خپل شخصي تعبیرونه د کلتور او فرهنګ نه څه دي، دا بېله خبره ده. لیکن په حقیقت کې فرهنګ او کلتور د ټولنې د تل نه راپورته کېږي. فرهنګ او کلتور داسې شی نه دی چې په ټوپک باندې هغه خلکو باندې تاسې تحمیل شي یا د بهر نه هغه فرهنګ راشي او په خلکو باندې تحمیل شي. زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې طالبان ګران دي خلکو ته. طالبان باید خلکو حتی غاړه کېږي او دغه غوښتنې دې ومني. دا چې میکانیزم څنګه ده هغه بېله خبره ده، په هغه کې زه نه غواړم چې پاس کوم. لیکن دا د خلکو د ولس حق دی چې دغه د تعلیم مسله او نور بشري حقوق د طالبان مراعت کړي. بل طالبان سره خلک ستونزه نه لري، کوم بل مشکل نشته. دغه مسله د دوی دپاره ډېر زیانمنونکی دی. تاسو اوس وګورئ، دوی خو داسې وایي چې که موږ باندې اټوم بم هم استعمال کړي، موږ خپل موقف نه نه ګرځو. یقینا دوی خو
اتمر صاحب ځینې کارپوهان دا وایي چې طالبان د ښځو د حقونو له وسلې څخه د کار اخلي، د یوې سیاسي وسلې په توګه. فکر نه کوئ فشار لپاره چې په نړیوالې ټولنې باندې فشار راوړي چې حکومت یې پر اسنادو پېژني؟
اوس ګورئ، که دوی دغه کار وکړي، مثلا اوس دوی ستاسو په خبره چې د فشار وسله کاروي، لیکن زما پیشنهاد عرض دا دی چې دوی همدغه کار خپله وکړي، دغه مکتبونه د کلیکانو خلاص کړي، ښځو ته د دوی حق ورکړي، خلکو ته د احترام وکړي، او د یو قانون پر بنسټ باندې د خپل حکومت هغه پایې په اصطلاح ټینګ کړي، خود په خوده دا هم نړیوال پېژني، هم کوم ستونزه نه پیدا کېږي. دا د دوی د رسمیت پېژندلو دپاره ډېر ښه قدم ونی.
مننه زرمه صاحب. د دغې غونډې تر اوسه پورې محتوا معلومه نه ده، خو لنډ دغه بیان کې ما مخکې یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړی و دا غونډې د څه لپاره رابل شوې. د تړلو دروازو تر شا غونډه دوه ورځې دوام کوي. خو کراشو دغه د طالبانو له سرپرست حکومت سره د نړیوالو د تعامل موضوع بیا هم ملګرو ملتونو رابرسیره کړی چې اوس چې په افغانستان کې هغه حقایق رابرسیره شوي، د حکومتولۍ د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې، د ټول شموله حکومتولۍ، د تروریزم او ځینو نورو مسایلو په ارتباط باندې غواړي نړیوال پر تعامل بیا کتنه وکړي او وګوري چې له طالبانو سره د همدغو مسلو په اړه په څه ډول دوی په راتلونکي کې ښکېلتیا ته دوام ورکولی شي. څه فکر کوئ چې ډېر لوی بدلون به راشي د دې غونډې په نتیجه کې؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو وویلې، په دغه څو موضوعګانو به دوی خپل نظرونه ورکوي، او په دې کې به پاکستان هم خپل نظر بیانوي چې دوی ته ټي ټي پي ډېر لوی ستر ګواښ دی، او هغوی د افغانستان طرف حملې کوي، او نور هم داسې دغه به ورکوي، شواهد به ورکوي چې دلته اوس هم تروریزم شته دی. لیکن بیا هم کچته منګه ګورو دای سره په مبارزه کې طالبان ډېرې لاسته راوړنې لري او پخوانی حکومت دوی د تروریزم په ځپلو کې تر هغوی ډېر کامیاب دي. او بل سرتاسري امنیت دی په افغانستان کې او په هغه کچه باندې جنگ نشته لکه پخوا چې وو. نو دغه یو څو پیشرفتونه دي چې هغه شوي دي. دوی به دا هم د بحث موضوع وي، خو په عین حال کې به دوی بیا هم دغه خپل دریز نه تیریږي چې طالبان په چې د ښځو حقوق مراد کی، مکتبونه خلاص کی، هغه حقوق چې آی سی سی پی آر په 1968 کال کې انسانانو ته ورکړي دي، یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رائټس په ټول دنیا خلکو ته دا ګارنټي کړی دي، د ښځو حقوق کنوینشن چې جوړ شوی دی، د ماشومانو کنوینشنونه دي. اوس دنیا ډېره ترقی کړې ده، د بشري حقوقو په فیلډ یا په میدان کې هم ترقی کړې ده، په نورو میدانونو کې هم دنیا ډېره پیشرفته شوې ده. اوس بین المللي کوټونه شته د تروریزم خلاف، د جنایتونو خلاف، د حقوقو د مراعاتولو خلاف. دلته کوټونه دي باید چې دغه حقوق چې تر خپلو لاندې کېږي که دغه نوې لاندې شوي، نو اوس ډېر ښه چانس د طالبانو دپاره چې دوی خپل کیس وړاندې کړی وی د رسمیت پېژندنې په خاطر باندې چې ګوري دغه حقوق موږ مراعات کړي دي او موږ نور هم درګرده پیشرفت. او بل د کلتور خبره ده، په افغانستان کې تعلیم همیشه کلتور و اوس هم دی، او کېدای شي چې دا په سپین بولدک یا په کملری ولسوالۍ کې دا کلتور نه وي چې خلک مکتب ته لاړ شي. نو دلته یو کلش آف تھاټس دی، د فکرونو یو تصادم په منځ کې دی چې د بیرته پاتو علاقو او د پیشرفته علاقو په منځ کې وجود لري.
من نظر مصاحب اتمر صاحب که هم تر اوسه پوری رسما د نه تایید شوی، خو داسي ویلکی چې د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم د وحید ته لیدي، د دوه کې د طالبانو سیاسي دفتر هم دی، هلته ډیر استازي سره راغونډیږي، او د نړیوالو هم تقریبا مرکز په دوه کې دی، او دغه غونډه هم هلته جوړیږي. دغه ډول غونډه چې جوړیږي، فکر نه کوي چې د غونډو ترڅنګ ځینې نور غونډه چې هغه هم کله کله ناکله ویلکی ډیر مهمه غونډه بلل کیږي، د طالبانو له چارواکي یا د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو له وزیر سره به غونډې ترسره کیږي، او د دې غونډې له محتوا به هغوی خبریږي او د هغوی دریځ به اخیستل کیږي که نه؟
زه داسې فکر کوم چې دا به ډېر ښه خبرې چې په ټولو غونډو کې د طالبانو استازي وبلل شي، ځکه دوی ته هلته په مستقیمه توګه ویل کیږي چې دوی سره مشکل چیرته دی، یا حداقل په هغه دلایلو باندې به دوی سره خبرې کیږي کوم چې نړیوال دپاره ستونزې او مشکلات جوړېږي. اوس تاسو که د مرستو په برخه کې وینئ، ګورې دغه ډېرې مرستې چې راځي ملګرو ملتونو ته، دا د ملګرو ملتونو چې دوی د خپل پیسې نه دي، دا د هغه هیوادونو پیسې دي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي. او دې کې تاسو خپله پوهیږئ چې هغه ثروتمند هیوادونه یا ډېر بډای هیوادونه چې دي، هغه اروپایي هیوادونه دي، امریکایان دي، او دغه پیسې د دغه هیوادونه چې ځي دا د ټیکس پیسې دي، او د ټیکس پیسې د ښځو د ټیکس پیسې دي. دا یعنی ډېری په دغه هیوادونه کې ټیکس پیر چې دي دا ښځې دي، او دا د دوی دپاره بیا د دوی د دولتونو دپاره، د دوی د حکومتونو دپاره دا یو مشکل پیدا کوي چې ښځې د اروپا کې وایي، په امریکا کې وایي چې موږ زموږ پیسې تاسو هغه هیواد ته لیږئ چې هغوی د ښځو حقوق نه مراعاتوي. اوس د دې دپاره چې څنګه موږ یوه لاره پیدا کړو چې دغه مشکل حل کړو، بعد طالبان دې
اتمر صاحب تاسو وایئ چې مثلا طالبان ښه ده چې په داسې غونډو کې دوی استازي هم ګډون وکړي، خو کله چې د طالبانو سره د غونډو موضوع مطرح کېږي، ډېر غبرګونونه راپارول کېږي. په تېره بیا د ښځو د حقونو مدافع ډلې او نور مدني فعالان وایي چې باید طالبانو سره هېڅ تعامل ونه شي. د دغې غونډې په درشل کې هم ډېر غبرګونونه راوپارېدل، او ډیرو ویل چې طالبان ته باید په داسې غونډو کې چې دوی ته مشروعیت ورکول کیږي بلنه ورنکړل شي.
دلته اوس د مشروعیت مسله نه ده چې طالبان ته څوک مشروعیت ورکړي. اول خو زه داسې فکر کوم چې که څومره دوی سره د خبرو اترو زمینه مساعد چې دوی د فکري تغییر دپاره، البته ایدیولوژیکي فکري تغییر نه خیم، په دغه پالیسی ګانو کې احتمال د دې شته چې د دې څه نرمښت پیدا شي. دا هم سل په سل کې نشم ویلی، لیکن اوس افغان دا وروستی خبره کوم، اوس نړۍ داسې دی لکه ما مخکې څو ورځې مخکې دا اخبارونه کولستل چې نړۍ وایي چې لکه څنګه چې موږ کویت نوزده سره کویت نولس سره گزاره کړې، اوس موږ مجبور یو چې طالب سره هغه گزاره وکړو. دا یو واقعیت دی اوس چې دغه مشکلات شته دي. کنه
مننه اتمر صاحب. زرمه صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ اتمر صاحب ویل چې ښه به دا وي چې له طالب استازو سره په دا ډول غونډو کې هغوی بلنه ورکړل شي، ورسره خبرې وشي، ممکن په فکري لحاظ هغوی ته قناعت ورکړل شي چې باید دغه چلندونه چې دوی تر اوسه پورې د ښځو په وړاندې د حقونو په برخه کې تر اوسه پورې کړي دي، ممکن د هغو پرېکړو نه په شا شي. خو ډېر ځلې داسې ویل کېږي چې د طالبانو اکثره چارواکي هم د دغو بندیزونو سره جوړ نه دي، خو په ښکاره نه شي ویلی، ځکه چې ډېر نور ستونزې ممکن ورته راولاړې شي. فکر نه کوئ چې د طالبانو په منځ کې هم په دې برخه کې ځینې اختلافات شته، او دغه اختلافات فکر نه کوئ چې د دې سبب شوي وي چې نړیواله ټولنه په دې پوهېږي چې که چیرې د دوی د حکومت غړي یا نور هم راوبلل شي، خو اصلي خبره بیا بل ځای کېږي، او هغه هم ګوته اکثرا قندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند زاده تر نیول کېږي چې اکثرا پرېکړې هلته کېږي.
بالکل تاسیس تلخم ویلی رسول بالکل موافق به دغه کوم طالبان چې لکه متقی صاحب ته مجاهد صاحب ته دغه شاهین ده بل ډاکټر ورداګ ته دغه خلک چې دا کوم په دې غونډو کې کینی دا ټول په دې پویږي چې نړیوال د دوی نه څه غواړي، او په کوم ځای کې دوی ته ګوته نیول کېږي، او کومه ملامتیا دوی لري په دې باندې دوی قناعت لري. دوی دا خبرې بار بار د پښتنې د دوی نشوي دي. دوی حتی داسې اشاره هم ورکړي دي چې یعنی دوی بیخي د هیڅ بل بیبس دي، هیڅ اختیار نه لري، او دوی حتی دا څرګندونې دوی ښکارا شوي دي چې یعنی د مکتب خلاصېدل دا فرض عین دی، او بعضې بیا ویلي چې مثلا مباح دی. یعنی دلته خو توپیر شته دی، نظري توپیر شته دی، لیکن بیا هم د دوی یو دغه دی چې د مشر د خلاف کار نه کوي، او بالکل دوی که په غونډه کې څومره هم کښېنی که نه مشر په غونډه کې ته چې روغ غواړي هم هغه ناراضي نه در سره کښېني، نه در سره خبرې کوي، او نه در سره قناعت کوي. او دا کوم خلک چې موږ تاسو دې غونډې ته وایي چې روغ غواړي، دی خو بې دغه قناعت لري، دا وزستي د ماوتان د هغوی دي ډېر دی ته خوشحاله دي چې مکتبونه سبا ته خلاص شي، که مکتب ته لاړ شي او کار ته لاړ شي په حجاب کې اسلامي چوکاټ پر.
مننه زرمه صاحب. اتمر صاحب، یو وروستۍ پوښتنه د ملګرو ملتونو لپاره. د افغانستان ماموریت ډېر مهم دی د حیثیت او اعتبار لپاره، خو تیر تاریخ ته په پام ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې هغه د کورنیو جګړو او نورو کې رول لوبولی دی، اکثرا نتیجه یې نه ده ورکړې. څه فکر کوئ چې دا ځل ملګري ملتونه به داسې پرېکړه ونه کړي چې هغه د افغانستان د میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته سخت اړ دي په زیان تمام شي؟
زه فکر نه کوم که ملګرو ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان ځینې ووزي. دوی به په هر شکل چې دغه خپل مرستې به روانې ساتي، او کوشش به دا کوي چې دغه لارې چارې ولټوي چې د هغه په وسیله دغه مرستې مستحقو خلکو ته ورسېږي دننه په افغانستان کې. او زه په دې باور هم نه یم چې که ملګرو ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان د خپل فعالیتونه ودروي او زیاتي د افغانستان نه دوی ووزي، ځکه چې دا د دوی یو اغم دی، وظیفه هم دی چې دوی باید ولو که یو هېواد کې جنګ وي، ولو که یو هېواد کې ناامني، ولو که یو هېواد کې کورني جګړه وي، د دوی مطلقیت دا دی چې دوی باید هلته حضور ولري او خپل مرستې د مساحت کسانو ته ورسي. نو زما ډېر باور دا دی چې دوی خپل مرستې نه اتري او خپل کار ادامه ورکوي، لیکن فشار به راولي طالبانو باندې چې په زمن کې چې هغوی دغه خپل سخت دریزي نه نرم شي او فرصت و زمینه د ډېر نږدېوالی دوی سره پیدا شي.
مننه اتمر صاحب. زرمه صاحب، تاسو څه پرې وایي؟ ملګري ملتونه هغه اصولو ته په پام چې او مسؤلیتونو ته په پام فکر کوي چې دوی به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان د بېوزلو خلکو سره به لاس نیوي ته دوام ورکړي؟
د ملګري ملتونو منشور ته چې ګورو، دا د منشور پراخه برخه همدغه ده چې په هیومانیټیرین کرایسس کې د هیوادونو سره مرسته وکړي او دوی به د خپل دوام په هر ځای کې چې هر رقم حالت دی به جاری ساتي. فلسطین کې هم داسې دی، سودان کې هم دی، په هر ځای کې دا کار کوي. لیکن دا خبره هم زه په زمین کې کول غواړم چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لار کې تر ټولو لوی خنډ چې د طالبان پر خپله دي، دوی خپل هغه اساسي او فنډمنټل رایټس چې دي هغه تر پښو لاندې کوي او همدغه دوی ودروي چې د رسمیتونه پیژندل شي.
ډېره مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پوه بشیر زرمس چې د ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نننی بحث مو هم په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ پر غونډې راڅرخېده.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12 شپږنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19 21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ساعت 5 عصر است.